احمد شبریم راسه دی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان په ختیس کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2215 تر رسیدلی دی د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي خو د زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي بلور ته د افغانستان په ختیس کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی خو د کونړ په چپی درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه خو مرژوب له چاته نه ده اړولې ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جټ الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده د پولند د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایی پیشه کې ژوند وبایله ترامپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ هغه د دواړو هیوادونو ترمند اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وغوړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي پولند د روسیې په وړاندې د اوکران یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی ترامپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د افغانستان په ختیځ کې د سلسله ځپل یو شمېرې په زیاتېدو دي د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وایي چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډېر مرستې کړې
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري وه
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمېرې تر 2215 پورې ورسېده د طالبانو د حکومت مرستيال وین حمدالله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د سلسلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تېرې یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه یو یې لور او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه ولس کسان شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه دا پخسۍ او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پخسۍ مې ماتې دي او سرمنا ساتنه خو نشته ره، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو. د سېره بیا پهنه خلک ناست نه اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسېدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل.
پاتې کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغوی زغت دي، د خاورو لاندې دي، د هغو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې د دی نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغوی ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا ده چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي او ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي ګوري عملاً چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 14 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز یې د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختار په کچه 4.2 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی، خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختار په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 2250 ته رسېدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندیشنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه د یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې تر ژمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو له پخواني رئیس ازرخ شافیزي سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغېدم، او لومړی مې په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
ناورین په پرتل ډېر لږ ده، دا مرستې شمېر شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک جنرال کوزی دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
وبخښه، له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي، دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویش زه ورکړم.
بله مهرباني.
ملګری متحد ویان وویل چې مونږه 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا او ویلز 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او که مثلا کاسلري موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شنه نه رانیسي، په خپل کې کرایه په هغه باندې راځي نور شي. په پارس د یو هیواد په کچه چې 1.5 میلیارد نفوس لري، 40,000 ډالر دا خو ډېرې پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دې شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړې دي.
حافظي صاحب، یو اټکل کولی شي مثلا د نړیوالې کومې مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې چوړوي یا به صلیب سور ته ورکوي یا سره میاشت یا یوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزم اخلي.
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید په تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کوي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي، او دا په خپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړ او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ژاویست تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریټر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. مګر تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلنده وي، د غنمو نور شیان اړتیا یې ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري،
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ترسیدلې. البته کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دی. د دې کور ودانې چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره یو د تکه پنسي دوا او درمل چې باید نه کوي. اوس دا اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ. اوس مرکز سره لګیا چې د دې شته به واخلو. د خدای زما له نظره دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډې کړې دي. له یوې خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په وروستیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 1200 کسانو او ټولنو په آنلاین باندې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر د بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلي، خو ځینې یې توانېدلي د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال $200,000 بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبي څه باندې $1,00,000 بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یوه لویه برخه د آنلاین بسپنو له لارې تامین شوې. تر ټولو لویه بیلګه یې د افغانستان په لویدیځ کې د لوی او مرګونې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرستې کړې وې. راشد خان دا وار د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه $15,000 بسپنه ټوله کړې ده. هغه د $2,500,000 هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپله مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبي هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا وار یې څه باندې $50,000 ټول کړي دي. له نورو لویو مرستو راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولی شو. دې ټولنې تر دې دمه شاوخوا $40,000 بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کېږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یوه بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د یو سیمه ییز خبریال په څرګندونو پیلېږي.
ساحه ډېر لرې وه. مونږ تقریبا تر 4.5 ساعته 5 ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل یو بد حال شوی وو. مونږ هغه راپورونه ورکول بعد مونږ پورته کړو. چلته خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست 12 د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبری پوښښ لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بې ساري وه. کو محلي دي او کو نړیوال دي، ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه ریښتینی انځورې خلکو ته وړاندې کړ او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراژیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یو اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالیږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یې یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10 په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما پروټوکول ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکي او هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هره ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سېشنبې په ورځ له 9000 ډېر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له 4 غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه 4 مخکې نیولی وو او 2 مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې 13 ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو بل دوی پوځي جامې نه وي اغوستي ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پای ته رسېدلی او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک ثابت چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمېنې اسلام آباده راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو استل ودروي خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کېږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي همالته پرېږدي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی ټرمپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ټرمپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼډ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریت څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مقبول کی قدرمنو غل علی سکون کو زره پرشتہ غم پاری اوس ربه هم تاسو ټول د شرغلاس مېما د ایول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا هله د چې تاسو ټول قدرمنو غل علی سکون کو برتر او جوړ صحتمند او سری او د صحت جامع پتن ترنو د کون کو د چې مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو هله د چې تیر ورځی لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړی او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدرمنو د کون کو مرسته سود نن ورځی پنځم لوست موضوع د تبرس کرا او هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتي مینه پیل بهتر 50 سی پی پرین همدارنګه زموږ استاد زدنن وزیر درسي اهداف عبارت دی. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجاګلالی ځکونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاګ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستوې کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاګ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوې ونه د فشار له عمل څخه د سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې د رڼا زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کېږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړی ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړی ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړی سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسیده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شول د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو. لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په منتور سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنه ځکونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تداول کې او د تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او همچنان د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پل همري صنعتي ښار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په دره کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکونکو د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو ستر ستونزمن دی چې دی کله رایستل کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کیږي. دغه درې چې دي یا هم دغه سکاره چې دي درنه ځکونکو په دولتي ادارو کې روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنه ځکونکو بل چې دي په خپله د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم په خپله د پل همري ښار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکاره ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان په خپل درنه ځکونکو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه ځکونکو 3800 غوټنو څخه زیات قانون په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه قانون چې دی درنه ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتره په واټن کې د سبزک خاشې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنه ځکونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شوتل شوی دی. دغه قانون د 1416 اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 40,000 ټنه او کلنی عواید یې 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات ښاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم دلوس راتلون که برخی ترازوی چی پدی برخی که مرابطه سو نیبت او گاز پیشینو دا چی مرابطه سو تم معلوم دا چی نیبت او گاز یو لحو سرچنو لجمله سخش شمیرد کیجی کم چی دا پزمکه کی دا حیواناتو دا پاتشین سخه میستر اقل یعنی پا دا حیواناتو دا پاتشین سخه کل چی پا ملیون زرگل و قرون مخی حیوانات رزمکی لاندی را غلی و او پر حقوی بندی دا اکسیجن کم سی و دا تودو کی دا حرارت در جاور بندی زیاد سی و گروس دا زمکی در لاندی دا حیوانات رسوف کردی و چی دا دا تودو کی دا زیاد پشار لقبل سخه دا حیوانی زیرمی پا دا حیوانی توکی سی دی دا پا نیبت او گاز بندی تبدل سی و نموز ویال سو چی نیبت دست بازی دلو ورما ید دا چی دا زمکی لاندی پا لاندی که دا جو لاندی او جوور و برخو که مندل کیجی او پزیاده کچه سر پیدا کیلی چی زین وقتونه تر زمکی لاندی ده پیشار لکبال سر ده زمکی سر تر لوریجی کل چی زمکی پیشار پر اربانیزیات سینو پا واقع وقت که داغا کم نیب چی دی ده زمکی و سر تر پورت کیجی او داغا توکی چی دی درونوزدکون کو په ملیونونه کلونه مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېره کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېره کېږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نیپتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پړلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنې یو ډول پایپونه دي چې دا مځکې ته داخلېږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځېږي. چې زموږ په هېواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل سوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو ته د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې کانونه هم د ژوندیو ژوو د پاتېشنو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لویې زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم رول یې لوبولی دی. اوس موږ د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هېواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه ده، دویمه د یتیم تاک ده، درېیمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې بیا لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 ته رسېږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقاب متره کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب را ایستل شوي دي. همچنان بله هم د ایتمتاق د ګازونو دي چې ایتمتاق ګازونه هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغانه څخه د 18 کیلومتره لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاکي کله چې دغه زیرمه راځل کېدلې درنو ځکون کو د دې زیرمه دغه چې دی شل اشاره اته میلیارد مقابل متر شو تل سوي دي چې کله په 1400 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نه په دغه وخت کې په څلورم ساکي اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدل په ترس کې ډیر ملیون مقابل غاز وسوځوي او هم چې نن درې مشري هغه په خپل د چکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شار 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو دا ولوستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ ځکون کو زموږ تاسو ته نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت تلپم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو صاحب رشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مهمه د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلسته هله د تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو زه کون کو د شز مر تاسو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځه بلسته نو هله د تاسو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو ولسته عمل کی ولري البته درنو ځکون خو د تل به سری وزر به هم یادونه کوم مخکله دي نه چې ستاسو د نن ورځې نه ولوس پیل کړه تاسو ټول پاجه ځکون کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده ونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاس ترام خو د لوست په پښې بو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ترام چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و وروز کوم کو کچيري مور تاسو متوجه او سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جره عقیده او باور لري همدارنګه مور تاسو کچيري مور خلکو ته وګورو نو لډيرو په خو وختونو راهيسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله چې افغانستان نه کلمړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړې عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کې سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره لا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه ځکون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو بیلابل دینونه لکه زردشتی، بودایی، اولرس، آسمانی دینونه لکه یهودیت، مسیحیت، په خراسان یا هند زمر په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې، یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتی او بودایی و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت، مسيحيت او داس نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلی. په هغه وخت کې احنب بن قیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله، او حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه و، عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه، پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله، او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړه. خو یوازنۍ سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یې یو کال محاصره کړ، او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي، او د پخوانی دین پیروي یې کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو، او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې و درنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودی دین و، هندو دین و، بودایزم و، هر دین چې و، هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی شي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کېږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه، او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسي، جو نه نوي اشارې شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکار په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي، او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي یا هم سنی دین پیروان، او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سي واوسېږي، او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ولولو. روز د کونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هېواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري، او هر هېواد خلک د خپل نفوس په کتو سره، یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتلو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ او تاسو وایو پښتو او دري چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کېږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر خلک ورباندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهېږي. خو په ارمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنې کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهېږي، خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په ارمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانې یا هم هندي ډلو باندې ویشل کېږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، ارمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شاملې دي او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ور باندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لعله سعی سره نشته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوم کو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او سیږي او سم معلومات مل سره وړي او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن د کومونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوي او لیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو لایز کوم کوز مر ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وو اوسې ژبه یې څه پوسې وو اوسې تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لا پامه